په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې د ساعت مهم خبرونه. ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. د دغه پریکړه لیک مسوده ناروی وړاندې کړې خو د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې په کې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې یعنې د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولې او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن د سهار له 1:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه درې اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونه زیات کسان وتلي دي. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سرپناه ته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز خبری آژانس وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشه آشوري بریتانیا ته ورسېدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لستراس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي خوشاله ده چې نازنین او انوشه روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. ازادي رادیو اوري د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور د دوام د یوه پریکړه لیک پر سر مسودي اخلي. د طالبانو د استخباراتو اداره وایي مدني فعال عظیم عظیمي چې په جنوري میاشت کې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په وړاندې د یو لاریون په تنظیمولو کې لاس درلود د هیواد د امنیت د ګډوډولو په تور نیولی او اوس هم له دوی سره بندي دی. خو د بشري حقونو مدافعان بیا بل څه وایي.
څوک یو مورد کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي.
د کابل د امنیت قمندانې په تېرو شپږو میاشتو کې د مختلفو جرمونو په تور د له 2000 زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي هر کال په دې ولایت کې ډیر نیالګي کینول کیږي خو د نه پاملرنې له امله ډیرې تر ثمره نه رسیږي.
دا غی تر رسیدګي بد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولس دی، د ټول ملت دی.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخکخه خزو پروګرام هم مهروي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د یو پریکړه لیک په مسودې رای اخلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. کله ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې دویم بعد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو ناماتر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. دا ځل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو ناما د تمدید په اړه رائے په داسې حال کې اخلي چې په افغانستان کې طالبان بیا وخت رسیدلی او په دې هیواد کې د بشري حقوقو موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولی دی. نور بل ملالای بشیر څخه وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یو پریکړه لیک رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مساویده چې ناروی وړاندې کړي د متن په سر د روسیې په ګډون یو شمیر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکښې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیې بیا هم ځینې ملاحظات لري. هند، برازیل او فرانسې هم په دغه مسوده کې د بدلون غوښتنې کړې وې. د فرانس پریس اژانس د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي مسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې راهیسې بحثونه سوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي رضایت نه دی حاصل سوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې برستیال سفیر دیمتری پولیانسکی فرانس پریس ته ویلي چې د پریکړه لیک متن د دوی دریځ نه مناکسوي، خو نوموړي ونه ویل چې آیا مسکو به دغه پریکړه لیک چې د افغانستان پر وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې ورباندې رای اخیستل کیږي ویټو کړي کنه. یو ډیپلوماټ د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د روسیې ترڅنګ چین هم ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول سوی دی. د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل لنیول کېدو راهیسې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو او جنو د کار او زده کړې موضوع ته ډیر پام اړولې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دوی د اساسي حقوقو باید درناوی وکړي، خو طالبانو ویلي چې د شریعت لمخې شوزو او جنو ته خپل حقوق ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باچلی چې په دې ورستوي کې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړي ټینګار کړي چې په دې هیواد کې اړتیا سته چې پر بشري حقوقو څارنه وسی او ویلي چې دې موضوع ته باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې زیات پام واړول سي ترڅو دوی وکولای شي چې له افغان ولس سره مرسته او همکاري وکړي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو ناما تر یو بل کال پورې، یعنی تر 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید سي. دغه پریکړه لیک افغانانو ته چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو رسولو غوښتنه کوي. د دغه پریکړه لیک د متن له مخې دغه راز یو ناما ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د دې هیواد له مهمو سیاسي څیرو سره خبرو ته دوام ورکوي. دغه پریکړه لیک دغه راز په ټولنه کې په مساوي او اغیزمن ډول د ښځو چې واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې تر ډیره څنګ ته سوي د بشپړ فعال ګډون غوښتنه کوي.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یو پریکړه لیک رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. که دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ان تصویب کړي، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما به تر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی هم له جرمنی را سره یو ځای شوې ده. اغلی رسولی، خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو نه، سلامونه او احترامات تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اغلی رسولی، کلمړی تاسو نه پوښتنه چې د ملګرو ملتونو دغه ماموریت په اوس وخت کې چې افغانستان له اقتصادي، بشري او دغه سیاسي پلوه له ستونزو سره مخامخ دی، څومره مهم دی تمدید د دلی د افغانستان لپاره؟
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یوناما هلته حضور ولري، په دې چې یوناما د کم یو ملک دوه ملکو نمائندگی نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لوینو چې یوازنۍ خارجي نمائندگی لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی، د طالبانو سره ویني، په بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي څه چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي. زه هر برخه کې دوی ډیر فعال دي، نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره په افغانستان کې بشري حقوقو موضوع ته هم ډیر پام اړول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر مشل باچلی چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و، هم د سفر په پای کې وویل چې دې ته اړتیا ده چې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې یو قوي د بشري حقوقو ماموریت په افغانستان کې ولرو. په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه یو ماموریت درلودل د یونما په چوکاټ کې مهم دی، او آیا دا به په د بشري حقوقو په برخه کې کوم بدلون راولي؟
دا بدلون همیشه چې راځي هغه د ډیرو هڅو او د دوامدار هڅو په نتیجه کې راځي، نو مهمه ده چې دلته هم د هڅو ته ادامه ورکړل شي او 100% دا خپل تاثیرات لري. په دې چې افغانستان فعلاً کم حالت کې چې دی د تیرو شلو کلونو هڅې دي، دلته خلک د خپل حقوق باندې چې اوس پوسوي دي او دومره چې خپل ژغ اوچته یې موږ په سوشل میډیا کې اورو، د خلکو په خبرونو کې اورو چې همیشه وي خپل ژغ اوچته یې د ښځو تعلیم په برخه کې هغوی غوښتنې لري، د خپل حقوق برخه کې لري. دغه ټوله یو د هغه لاسته راوړنو څخه ده چې په شل کلو کې خلک په خپل حقوق باندې پوه دي، او دا چې پوه دي او ځینې خلک چې هغوی راضي نه دي د دې حالت څخه، مثلا د انجونو د تعلیم په برخه کې، د هغوی په بورسونو کې تک په برخه کې، موږ دا اوس کې واوري دلا چې شرط بندي شول سوي دي چې هیڅ هیواد ته بیل محرمه سفر نسی کولای، نو دا ټول مشکلات دي چې دوی خپل د حقوق څخه محرومه کوي یا شاته پات کوي. مهمه ده چې په داسې حالت کې چې کله د افغان میرمنې خپل ځخ کوي او څوک یې ځخ نه اوري، ورته د افغانستان نور خلک ځخ کوي، مشکلات لري، د هغوی حقوق کچېری پایمال کیږي، نو پرته له دې چې خپل د افغانستان اسلامي امارت دې موضوعاتو ته باید جدي توجه وکړي. مهمه ده چې بین المللي ټولنه جهان هم دې موضوعاتو ته توجه وکړي، د دې څخه نظارت وکړي، او هر ځای کې چې توجه اسلامي امارت ورته نه کوي باید نړیوال هغوی دې ته متوجه کړي او دوی په دې پوه کړي چې کچېری دوی خپل ادامه غواړي، دوام غواړي او د دنیا سره شی اړیکه غواړي، نو دا بنیادی حقوق دي د انسانانو چې دوی په هیڅ دلیل باندې د هغې څخه سرغړونه نسی کولای، باید هغې ملاتړ وکړي. مهم دی چې هغې لپاره هم یونما اوسي او هم یو مشخص نهاد اوسي چې هغوی بشري حقوقو په برخه کې جدان او خاص توجه ولري.
ډیره مننه کور ودان د بشري حقوقو فعاله فروزان رسولي. و
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مدنی فعال عظیم عظیمی لا هم د طالبانو په بند کې دی. طالبان دا کوي چې نوموړی د هېواد امنیت د ګډوډولو په تور نیولی دی. د مدني ټولنې دغه فعال د جنوري په 13 نیټه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موعید یوسف د سفر په غبرګون کې د یو لاریون د تنظیمولو په خاطر نیول شوی دی. د هغه سفر چې بیا ترسره نشو. یو شمېر افغان فعالان وایي د نورو هیوادونو د استخباراتو د ګټو لپاره د افغان ځوانانو او مدني فعالانو نیول او بندي کول د افغانستان د مدني قانون او ملي ارزښتونو خلاف کار دی، خو طالبان دا موضوع ردوي چې ګواکې عظیم عظیمي دی د بهرنیو استخباراتو د ګټو په خاطر نیولی وي.
افغان مدني فعال عظیم عظیمی د جنوري په 13 نیټه وروسته له هغې طالبان ونیوه چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موعید یوسف د تک په غبرګون کې لاریون کړی و. هغه سفر چې بیا په خپل ټاکلي وخت ونسه. ښاغلی عظیمی له کلونو راهیسې په افغانستان کې بیلابیل مدني فعالیتونه کول او په دې وروستیو کې کله ناکله به یې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وایي هغه د هېواد د ملي امنیت د ګډوډولو په تور نیولی دی. د دغه ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ادا کړی چې په جرم یې اعتراف کړی چې غرب ته تښتېدل یو او د کابل رژیم د چارواکو لخوا په هیواد کې د ملي امنیت د خرابتیا په پاره خوښتل غیر قانوني مظاهرې او لاریونونه وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د دغه ادا په اړه د ښاغلي عزیمي د کورنۍ یا خپلوانو نظر واخلو خو ونه توانیدو. خو یو شمېر افغان مدني فعالان په دې باور دي چې طالبانو عظیم عظیمي د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه نیولای دی. له دې ډلې مدني فعاله امینه مایار وایي
بهرنیو د استخباراتو د کړیو په خاطر افغان ځوانان نیول کیږي او ځورول کیږي. زه فکر کوم دا د افغانستان د ملي روحیې سره برابر نه دی او د افغانستان د اساسي قانون مدني قانون په خلاف یو کار دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومن بیا د طالبانو له لوري د عظیم نیول د بیان د ازادۍ خلاف کړنه بولی.
پدې د چې یو څوک یو مورید کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي. نو که دا غي په نتیجه کې یو څوک په غیر عادلانه توګه بند کیږي او بیا محکمې ته لاسرسی نه لري دا کار د دوه مواردو سرغړونه ده.
خغلی مومن وایي د بشري قوانینو لمخې هر څوک د نظر د څرګندولو مدني فعالیتونو سولهیز لاریون او عادلانه محکمې ته د لاسرسي حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له پایله تر اوسه د لسګونو فعالانو او خبریالانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي چې جرای یې بیرته خوشي شوي دي.
د غرض کابل د امنی قومندانۍ چارواکي وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. نور په دې راپور کې
تبداسي و چې د اسلامي عبارت پر اتک به په هواد کې جنایتو د پټوله کې راکم شي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو هواد وایي له تیرو و میاشتو راهیسې لکه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي په دغه خار کې د بیلا بیلو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده.
کې جنایتو د کچه ډیره لوړه شوې ده. پاره کوڅه کې غلې وی د جنایي پیښو مجرمین وی هیڅوک هم خودی نه دي او د خلک کورس تر بلې دوروب زیاتېږي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته نظر لري.
په دې ورسته کې لا یو ډیر څه وی دي. موږ خبرونه اورو چې مرشنګ لا کېږي مرسکلنګ لا کېږي کورته خلک اوري غلاوي کوي اتاکشنان هم غلا کیږي.
خو د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د جرمونو کچه راښکته شوی او دوی د سفر کېدو په هڅه کې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور 2180 کسان نیولي. دوی دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړې. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل امنیه قومندانۍ اړوندو حوزو او د ولسوالیو قومندانیو په ګڼو عملیاتو کې 2180 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې دي.
خو ښاغلی زدران د ده په خبره د مشهورو مجرمینو په اړه جزئیات ورنه کړل. نوموړي وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت توانېدلې چې د کمیشن کاري د وسلو د لیږد د طالبانو له نامه ناوړه ګټه اخیستونکي او داعش ډلې 8 کسان له یو شمېر وسلو او 14 مهماتو سره یو ځای ونیسي.
د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمېر 1.5 میلیونو ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل درې اونۍ پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د درې اونۍ په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونو زیات کسان وتلي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډله ایران ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوټسال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په لړ کې د غوره چمتووالي لپاره تیر ورځ د ایران شیراز ښار ته روانه شوه. د فدراسیون په وینا د افغانستان فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د مخکې تګ لپاره په مقدماتي پړاو کې په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا لوبې د 2022 کال د اپریل میاشتې لومړۍ نیټې 15 پورې په قرغزستان کې ترسره کیږي او ورسره بل هر ګروپ نه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کوي. مسعود برهان لوبډلې د غزنی فوټسال اتلانو لیگ اتلولي وګټله. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په غزنی کې د فوټسال د اتلانو لیگ چې یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوی وو د نه لوبډلو په ګډون 13 ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې مسعود برهان دیاري سنایي لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دې لیگ اتلولي وګټله او دیاري سنایي لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. حامد هدا د دې سیالیو غوره لوبغاړی او نورالله نوري غوره ګولوهونکی ونومول شول او ټاکل شوی د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله په خپل کوربتوب د نیدرلند خلاف 3 ورځنۍ او 1 شلورزه لوبه وکړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 25 نیټه یعنې یوه اونۍ وروسته پیل شي. یادې سیالۍ د 2023 کال کوالیفای لپاره د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه ده. د معلوماتو له مخې د دواړو لوبډلو ترمنځ به یوازینۍ 1 شلورزه لوبه د مارچ په 25 نیټه او 3 ورځنۍ لوبه د مارچ په 9 د اپریل په 2 او په 4 نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو اوري د مازدیګر تر 4 بجو ستډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه ته مو اجمل ان ته هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ وخت سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتڼ دی. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتڼ ورو ورو له خلکو څخه د هېرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادوي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼي او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوب بوري پښین کلاسې پلاسې وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم غږ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتڼ په دریو برخو وېشلای بولي.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتڼ یو خاص قسم دی، هغه مخصوص آوازونه استل کېږي. بیا یو اتڼ دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتڼ ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډوله هم ویل کېږي، ډول سره هم ویل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتڼ په رنګ بلوڅي او برهوي اتڼ په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتڼ د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتڼ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوڅانو دلته هم راوستي. لټوکي ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتڼ کوي.
په افغانستان کې تیر څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتڼ دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتڼ کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتڼ په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کیږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کیږي یا ښارونو پراخیږي، بلوچي اتڼ ورسره کمیږي. یوازې نه بلوچي اتڼ، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره ست دی.
بلوچستان دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوچ قوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینهوال لري. د بلوچي اتڼ له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوچي تر څنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سړکونو پر غاړو، په ښوونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا اوبه نه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ګوهر ساپه د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نلګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونو زر افغانیو په لګښت نلګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټې زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغې خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د ده روزنه شوي وي، ولې هغه بوټې هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوند ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
په کار ده چې دې ته داسې یو سیف غوندې جال ورکو یا بل شه ورکو چې د هغې سره بوټی وساتل شي او اوبه ورته په وخت ورکو. د هغې ته رسیدګي به د هر چا حق دی چې بوټی باندې پام وکړي. دا بوټی د ټول ولس دی، د ټول ملت دی. دولت ته دې هېڅ نه پرېږدي، موسساتو ته دې نه پرېږدي. د دې مسؤلیت، د دې حفاظت، دا زموږ یوه وجیبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي ونې او بوټي تازه او پاکه هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورښتونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسؤلینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې او بیا د هغې پسمانه ونیشي، د هغې تکتنه ونیشي، هغې ته د اوبو انتظام یا د هغې پاملرنه او ته ونیشي، نو واقع دغه خواري ټول اسیزي. نو انشاءالله په دغه باره کې مونږ کوشش کوو چې د دغه بوټو ښه ساتنه وشي او دغه زمونږ د راتلونکي چاپیریال دپاره یو ښایست ثابت شي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 2 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړی شوي، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې له منځه تللي او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو 2 پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت کنجوایي ولسوالۍ سرحد ساتي په تماس کې محل لرم چې زما پیغام تلور ټولو چارواکو پورې ورسوي. عمارت پرچی رکھا پنور ولایت شیوجی پکنتا پنجوائی شیوجی اقتصادی مشکل سر مخیم پیغام کو نشر کی. السلام علیکم.
طالبان مشران سے خلق دی زور دی تکول وقت ہدایت کی دے پسارا کی چدا برا کوٹوں میں اگوس کی دے یا تر بل گروئی کی یا دے مرس دا پارا اگوسی دے سے خلق پتانگ دی چی اصلاحات کی راوری تغیر و تبدیل ہو کی دا تغیر و تبدیل ہو کی یا دا اکی دا بلی تولی دا خیر خیرات دے سے خلق دیر پتانگ دی چی لندگر و خلق تانگ دی چی
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221238.
ستاسو پیغامونه وو اوس هم دومره تربیه خېچاري.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیز پروګرام مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لاندیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پرې یو پریکړه لیکرای واخلي چې د تصفیه په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامادي حضور دوام یقیني کوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندان وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانۍ چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي، خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانۍ د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې کار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړې ده. د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیون کسانو ته ورسېد، چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن سهار له 1:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د دریو اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي. په ایران کې لبند آزاد شوی دوه ایرانی ول اصل بریتانیان نازنین زغری راتکلیف او انوشا اشوری بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاسترابون او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاندې کوم او تاسو ریډینګ ته سلامونه ولاندې کوم. امیل لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ او میر د هغې د میندو یعنی مخکم ډېر ونه تقریبا هغه ارقام چې د دبلیو ایچ او مونږ ته ورکړی ده مخکم په 1000 میندو کې نه تقریبا 461 ښځې مړه کېده په د ولاداتو وخت کې منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته شوی ده دغه فیصدي ارقامې خو لږ جګ شوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحي مراکز نشته مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي اوس نو تقریبا په کابل کې دا خصوصا د مرکزي روغتونونه کې بیسه ازدحام ډېر شوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لري ولسوالۍ نه دلته سره ځي مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سه ورسره کومک وکړي په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي یعنی زه چې په دغه موده کې چې دلته راغلی یم ډېر وخت هلته داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نه که په 15 دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک ونه رسوي بې فایده ده نو د دې خطر کچې لږ لوړ شوی ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبانې هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته قبل صایبان نشته مراکز نشته کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غټه یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه د ماینده سم باردار ده د تا هغه غذایی هغه مواد غذایی چې د تا ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي نو د دې خطر د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ شوی ده خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې
ریښتیا باندې دا درسته ده خو دا مونږ خپل تجربه ګورو یعنی دلته شفخانه کې اوریدونکو زموږ دوی نوري ملمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري دواړو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل تاسو به پښتنه وکړم چې د شوزو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه لومړی تاسو ته تاسو یو ریډین کړه ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولې تر اوسه پورې کوم بل احصایا نه دا ورکړ شوی دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوی او څونه جګه شوی یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقامونه جلوګیری وکړي په عمومي ډول باندې تاسو پیږئ چې په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده فقر تنگدستی د لارو خرابوالی په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون چې هر ښځه کم تر کمه شپږ اولاد لري همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریت په افغانستان کې 15.3 ده یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري خو تر اتلس